ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشید.
ډیر زیاته مننه جکفر احمدی. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر موضوع له وروستیو اختلافونو سره سره دوی سولې ته ژمن دي. دا اکسفام نړیوال سازمان په نړۍ کې د لوګې د یو بحران خبرداري ورکړې. دوستانو بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اندیم او په را روانه خپرونه کې به تاسو سره ملتیا کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناتو وای په افغانستان کې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه چې امریکایي پیلوټ یې پیلوټي کوله لویدلې، خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په زوزګری سیمه کې وشوه چې 3 ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونه ته په مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي، په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي، 2 تنه نور ټپیان دي.
د خغلی سیال په وینا ټپیان روغتون ته رسول شوی دی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. له بلې خوا د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هوان یوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پاتې د هوان یوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت تایید کړی چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې، خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله رسنیو ته استولې ویلي افغان هوایي ځواک یوه 9 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه، خو پیلوټ ځان استلې او روغ مځکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښمن دي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رسیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها بخاطر حفاظت از
دیوای مقدس بشری حقوقو د فعالانو د ساتن لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوي او په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتیدو لکه بلاندې خمنیو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان لویرولو زورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. خاغلی گیبریوسیس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په تیرو شپږونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلور ساعتونو کې د 223,000 نه د زیاتو نوو پیښو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو کې ټول شمیر له 12 میلیونو واوښت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای 15 نیټه خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغه انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د مالیزیا هوایي شرکت MH-11 الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسي ساخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 290 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ له نامتو او تاریخي ودانیو څخه دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته لاغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به 2 اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره هم نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړې وه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا سوفیایي په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبر دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناورې زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفا 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر سر د اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او څومره پرمختګونه کیدای شي د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې وشي، په دې موضوع به رپورټ واوري. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دا دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. نن د جولای 12 د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2 سلنه زیاتیږي. په یو رپورټ کې به دا موضوع همدارنګه هغه کمپاین په اړه معلومات در سره شریک کو چې په وروستیو کې پیل شوی دی او هڅه کوي چې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مور د نوم د وګړو د میاندو نومونه زیات شي. دا دې کمپاین نوم زما چیرې دی په دې اړه تفصیلي رپورټ لرو. 15 کاله مخکې د بوسنیا سر پوست 3000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وشل. دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې را پدې خوا تر ټولو بد ډلې زوښنه وه. دا دې د 15 کالیزې په مناسبت یو تفصیلي رپورټ لرو. په خبرونه کې د ګوډیا چار او نور مطالب هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو تر څنګ تیره اونۍ په کابل کې په 3 نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشې کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشې کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره، په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شوي، ولې دا د دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشې کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشې کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13مه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي، خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تېره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا 20 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره له هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبريالان له ګواښونو سره مخ دي. دا کار د بیان د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکار ناجی صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبريالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات شوي دي، ثبت شوي دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوست په اتهام بندي سوسو ورځې په بند پاتې شو، بیا له بنده چې خلاص و د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت سلامالی هغه بیا بندي کړه. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دوالی د محلي خبریالانو مشرقه یې هلته، یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دوه مال خبریالان دی یو په نیویارک تایمز کار کوي او بلې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه مسؤل ده په خوست ولایت کې د غوی کور تلاشی شو د غوی سره د طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګه د دوی د ګواښولو هڅې ورستر بلې زیاتېږي؟
دا مسئله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د ځینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وسپل
چیرې دغه ګواښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړې پایلې ولري؟
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنیو د قانون پر اساس خبریالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنیو لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئنه نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کای چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل سي، دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
دوستانو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مو په دې موضوع مرکه اورېده چې ولې په وروستیو کې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. د ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ پر درې نیم زره جریبه مځکه جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړېږي. سهارګل امیرزه پرې رپورټ راکړي.
د ننګرهار د کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ په شاوخوا درې نیم زره جریبه مځکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې د فنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلادما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو،
او کچيري یو ژوند نتر سره کیږي دا دلایل به په شفافه توګه تاسو وړاندې
دا په داسې حال کې د چې له کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومته د یوه ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمېر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومته وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلې مودې زیات وخت پرې ولګېږي د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوې نورې ژمنې دې هم عملي شي او د دوی حق تې ورکړل شي
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده هغه د کوناړ په سیند بند غواړو ولسونه تاسو سره ولاړ دي هیڅ سیاسي معامله مه کوئ ولس در سره ولاړ دی د هیچا خبرې مه منئ د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي برق نه به هم ګټه واخلو زراعت نه به هم ګټه واخلو ځوانان به مو په کار شي او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلورو لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي سهار ګل میرزا ازادي راډیو جلال آباد
مننه چې ازادي راډیو اوري
اوس پراشو دیتا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پکې مخاطب کړی لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعان او فعالان له بیرولو ځورولو خبرداري او تشدد سره مخامخ دي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی همداراز وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقونو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړي دي دا سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقونو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملي او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقونو د حقوقو فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي نیویارک ټایمز ورسپاره د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشرانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې خپلې لیکنې ته دا نوم غوره کړې کانګرس پر پوځي مشرانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه ورسپانې لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو ده ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کره والی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ټرمپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنجشنبې د ورځې په اجتماعي غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یوه استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یو الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوا وکړي. د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې چې په 2016 کال کې د اوکراین د ختیځ په فضا کې وویشتل شوه اکثره مسافر هالنډیان وو. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشری حقونو په محکمه کې د روسیې پر ضد د داوی هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په 10 خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې او په هوا کې د دې الوتکې د چاودېدو په اړه هم بیلابیلې نظریې ورکړې دي. یوه نظریه یې دا ده چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه به د اوکراین د هوایي ځواک د یوې جیټ الوتکې او یا د ځمکنیو ځواکونو لخوا د بوک توغندي په وسیله ویشتل شوي وي. په همدې حال کې د هاګ په محکمه کې هم د دې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د څلورو مشکوکو کسانو محاکمه روانه ده. دا کسان چې درې روسان او یو یې اوکراینی دی په غیاب کې محاکمه کیږي. د هاګ څارنوالان له شپږ کلنو تحقیقاتو وروسته وایي ماليزیایي الوتکه د روسیې سخت بوک دافع هوا سیستم په وسیله د اوکراین په ختیځ کې او د روس پلو بلتون پالو لخوا ویشتل شوې ده. د دوی په وینا بلتون پالو دا سیستم د روسیې او اوکراین پر پوله د روسیې له یوې پوځي اډې څخه ترلاسه کړي وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په وسلې سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی د لوګې ناورین دی پای ته ورسوي او په دې برخه کې دي شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورځني ډول د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. د اکسفام په یو تازه رپورټ کې دا مسله راپورته شوی چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک له لوګې سره مخ کېدای شي. دا رپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبې کاری زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړي او مرستې کم کړي. لا بې وزلې سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په رپورت کې همدار ازویل شوی کرونا وبا د لوګې د ناورین پر هغه ورچلا د مخه پلمبو نور تیل اچولې دي. په ریپورت کې د اکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغو ملیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس و ګریوان و، یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ ملیونونه د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کورونا وبا په نړۍ کې خپریږي، هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته و خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په ریپورت کې د لوږې لسته او د ډګرونه په ګوته شوي چیرې چې د خوړو نشتوالي ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتره کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشه، جنوبي سودان، سوریه، سودان او هایتي په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړوي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا رپورټ وایي آن د کرونا له وبا مخکې لوږه په زیاتېدو وه. د اکسفام رپورټ زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو، پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخه مات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼ درولي. د لوږې ضد دی نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي. اوسم یو وار بیا په مخکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ناتو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایی ازواکی والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوه جلا پیښو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10مه یو ځل بیا ټول نړۍ کې په بیساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دی ویلوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. او د استانبول هایا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې څخه دی په یو جمعات بدل شو. دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. نن شنبه د جولای 11مه د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د کووید 19 ناروغۍ پراخېدو په نړۍ کې د وګړو د شمیر په زیاتېدو منفي اغیز کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر خلکو زما نوم چیرې دی په نوم یو کمپاین پیل کړی او په برېښنایي تذکیرو کې د مور د نوم د زیاتېدو غوښتونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمیني ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونو وګړو له ډلې 16.8 میلیونه یې سړي او 16.1 میلیونه یې ښځې دي چې سړي 50% او ښځې 49% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. دا اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر 15 میلیونه او 2 لک کسان دي. افغانستان د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره
او کار ته اړتیا لري.
بیوزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوي چې یو شمېر افغانان هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا شپږ اعشاریه 5 میلیون مهاجر لرو په اکثریتو هیوادونو کې، مخصوصا زموږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې موږ 4 میلیون بېجاسو هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېجاسوي استو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کولی راپورته شوې وی د دې لپاره عدالت خواهي شوې وی نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدار هوایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونږ غواړو چې زمونږ مور نوم په هویت تذکره کې ولیکل شي او مونږ غواړو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندواري ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایداري پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1980 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمېر له 5 میلیاردو واوښت.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ. پنځه ویشت کاله مخکې د بوسنیا سرپوځ تر 3 زیات مسلمان، بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډله ییزه وژنه وه. له ملالۍ بشیر څخه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې رپورټ اورو.
پنځه ویشت کاله کېږي رمیزه ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرنیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل 40 کلن زوی مصطفی اخري خبرې هیرې نه کړې. ده ویل مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکان وو چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. شدی او کچنیان لنارینه و جلا کرایسول. میرمن گردیچ وایی دا او لوریه پایو بس که کلادنیچ شار تا ولی جلسول. دا بوسنیا سرب زواکون ولار و او بس یه را و گرزاو. مجتای وویل چه خپلو زامنو او سرلو تا و گرو. مال کرکی ور تا و کتل او خپل زوی مصطفا می ولد چه حل تناست و. کل چیزه ولی دم چه ور تا گورم خپل سر یه تیت کرد. زبی هوش استم او نپوهیرم بیا چه وسول. گردیچ لپینزویش تو کلو نراحیسی سربرنیت ته سفر کوي او هلته د خپل سړی او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالی ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتې شونې په برانیوو کلي کې د یوه ډله ییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپېژندل سول. په هیک کې د جنگی جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردیچ په 1989 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنگی جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپېژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ. دی وایي ډګرمن موږ ځکو ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل. دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره. دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردیچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي وو. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي وو. د ګوردیچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو مځکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلي وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردیچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړې تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردیچ 1.5 خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتې شونې اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټول وژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادیچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپېژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپېژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردیچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی. زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردیچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاته شونې ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 15 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د جمایکای سندرغاړي باب مرلی مشهور سندرای و مینا په هغه کمپاین کې شامل شو چې د یونیسف ادارې د کرونا د وبا له خپرېدو وروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پایل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیان زورولو په نوم دا کمپاین د دې لپاره پایل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او نورو مرستندویانو مرستې راجلب کړي. په دې اړه راځئ د احمد تکل رپورټ واورو چې د وی مینی سندره څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یوه مینه د جمایکایی سندرغاړي رابرت نستا میرلی یا باب میرلی نامتو سندره ده چې درې څلوېښت کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه. اوس د میرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید-19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انځورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین له مخې د یونیسف همکارې د ګڼو جوړولو مشهورې کمپنۍ پانډورا ویلي دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د $1,000,000 بسپنې د راټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغې $1 په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روانې جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي. یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کرونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یونیسف هم په دې توانېدلې ترڅو د باب میرلی دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې تر څو وشي کولی د کووید-19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب میرلی سندره په تېره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځئ سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. ماشومانو ته غوږ شئ چې نارې وهي مینه یوه مینه. دوی وایي شکر وکړئ، پاک رب وستایئ چې زړونه مو ښه شي. دوی وایي راځئ سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده ترڅو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکړو، ترڅو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغوی د حقوقو مواظبت وکړو او هغوی ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغېز کاوه. د یونیسف خبر پانه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سیدلا میرلی له قوله لیکي چې وایي زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې 40 کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې وه چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګرېوان وه، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولی له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
یونیسف د یوې مینی سندره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د خپل یو کمپاین برخه وګرځوله. په دې اړه مو د احمد تکل ریپورت واورید. زموږ غږ له ازادۍ راډیو راوړی. اوس هم د ګوړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبرې وزنډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر کې تورې شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میستبیایو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.